السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکه هلې او پیرزونه ومني دا خبرونه د مشال ریډیو د هر ورځې د خبر نه ساته خبرونو اخیری خبري غړي ده چې پکې تاسو ته د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې فرخنده اسد نه یاوري
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی په پنجاب کې د تراګری ضد عدالت یو تنته په فیسبوک ته مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده نن په کوټه کې په پولیسو په وسوال برید کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي او یو ژوبل شوی او نن په فرانس کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے اچوي د خبرونو تفصیل په پنجاب صوبه کې د ترهګری ضد عدالت توکاړي یو شیا وګړی ته په فیسبوک ته مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده د بهاولپور عدالت جج شبیر احمد پرون دیرش کلن تیمور رضا ته د مرګ سزا اوروله عدالت په خپل حکم کې ویل دي چې رضا په 2014 کال کې د سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو او د اسلام د پیغمبر مرمنو په فیسبوک سپکاوي کړی وو په پاکستان کې قوانين هغو کسانو ته چې د مذهب سپکاوي کبی د مرګ سزا ورکولو اجازه ورکړې ده د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې پاکستان په 2014 کال کې لک تر لګه لستنه مسلمانان او 15 غیر مسلمان د مذهب د سپکاوي په تور نیولې دي د بلوچستان صوبې چارواکي وایي نن په کوټه کې د پولیسو په یو چیک پوسټ په وسلوال برید کې دوه پولیس افسران وژل شوې دي او یو ژوبل شوی دی چارواکي وایي وسلوال په موټر سایکل سپارو و چې په پولیسو ډزې پیل کړې په دغه پیښه کې یو عام تن هم ژوبل شوی دی پولیس وایي وسلوال د پیښې وروستو تښتېدلې دي د دغه پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې د پاکستان د شماریاتو د محکمې کمشنر وایي چې د روانې میاشتې تر پای به په هیواد کې د ترسره شوې مردم شمارۍ شمیرې د مشترکه مفاداتو کونسل راتلونکي غونډه کې وړاندې کړي د شماریاتو کمشنر حبیب الله خټک نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د میاشت اند کې یا تقریبا فرست ویک اف جولای تر چټیانو نه پاس شي صرف دا سنو باوند ایریا شي دی کنه دا ګلتری اغي توري دا جی بی ایریا کې ده او بل 120-125 بلاکونه دي دا ایجنسیانو کې مهمان ایجنسی ساوث وزیرستان دا چې دي دا سو پاتې دي بس
خټک ازیات کړه چې دا اوس ته حکومت آئینی ذمہواری ده چې راتلونکو پارلماني ټاکنې په دې تازه او شمیرو وکړي خو بلخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې دوی ته لګ تر لګه شپږ میاشتې وخت پکار دی چې راتلونکو انتخابات د دې تازه او شمیرو په بنیاد ترسره کړي د مردان عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوی زده کوونکی مشال خان پلار اقبال خان پرون په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړ او غوښتنه یې وکړه چې د مشال خان د وجنې مقدمه دي د مردان ترګری ضد عدالت نه بل ځای ته منتقل کړل شي دغه درخواست سینیئر وکیل عبداللطیف اپریدی په پیښور های کورټ کې جمع کړې نوموړي نن سهار مشال ریډیو ته د دغه پیټیشن په اړه وویل
پته ملزمان شي دغه شی په پکې خاص ته شل دیش په پکې گواهان وی چې پیشي وی په هغه کې به له جلسه وی جلس وی او دا څه ده چې دا غینا دا خطرم چې د امنامان مسله پکې جوړ شي
پولیس وایي د مشال خان د وجنې په تور یې د 500 زیات کسان نیولې دي چې پکې د دغه پوهنتون ملازمین هم شامل دي په نیول شو کې د زینو تعلق له سیاسي ګوندونو سره هم دي افغان حکومت وایي له پاکستان سره په دې رضا شوی چې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره د میکانیزم په جوړولو لومړنۍ دوړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي ارګماڼۍ نن په یو بیان کې ویلي دا هوکړه د شنګهای سازمان د سرمشریزي په سنډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره کړې ده دغه مشرانو ژمنه وکړه چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین سلور اړخیزه غونډه به بیا پیلوي د وسوالو ډلو د ځپلو لپاره د میکانیزم په جوړولو دوال خزې ناستې به ورستو په اسلام آباد کې هم ترسره کیږي تاسو مشال ریډیو ته غږی. په فرانس کې خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رائے اچوي. تمه ده د ولسمشر ایمانوئل میکرون ګوند به په دغو انتخاباتو کې چې نن یې لومړی پړاو دی زیات بوټونه ترلاسه کړي. ولسمشر میکرون چې د مئی په اوومه نیټه یې ښې اړخې میرین لیپین ته ښکاره ماتې ورکړې وه، غواړي چې د ده ګوند ریپبلیکن مارش په دې انتخاباتو کې واضحه کامیابي حاصل کړي. د پارلمان د ایوان زیری د 501 چوکیو لپاره نن 2022 امیدوارانو ترمنځ مقابله کیږي. د یوکرین وګړي به له نن نه په رسمي توګه د اروپایي ټولنې هیوادونو ته بغیر له ویزې سفر وکړي. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې اقدام هرکلی کړی، وایي دا اقدام د روسي امپایر سره اخري مخه ده. د یوکرین سرحدي چارواکي وایي تمه ده چې پر پوله د مسافرو په تګ راتګ کې 30% اضافه وشي. د یوکرین هغه وګړي چې بایومیټریک پاسپورټونه لري کولی شي چې د آیرلینډ او انګلینډ نه علاوه نورو ټولو اروپایي هیوادونو ته د ویزې غیر سفر وکړي. د لیبیا د پخوانی ډیکټیټر معمر قذافی زوی سیف الاسلام قذافی له سباندې 50 کالو قید وروسته خوشی شوی دی. د لیبیا په غربي ښار زینتان کې یوې وسلوالې ډلې ابوبکر صدیق کنډک ویلي چې سیف الاسلام قذافی په بند کې وو او پرون د خالی په ورځې خوشی کړ. دې وسلوالې ډلې تیره ورځ وویل چې د سیف الاسلام د خوشی کولو فیصله یې د توبروک په مشرقي ښار کې د میشت پارلمان د بخنې په اعلان کړې ده. او بل خبر دا چې په برتانیا کې د کرکټ په چمپینز ټرافی کې دا وخت د هند او جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبی افریقا تر اوسه په 10 اورونو کې 1.8 رنزونه جوړ کړي دي او 15 لوبغاړي آوټ دي. بلخوا پاکستان به خپل اخیری لوبه سبا د سریلانکا خلاف کوي. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د فرخنده سات نه د غړي خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره وسی چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو یو استعمالونکي ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې. په عبدالولی خان پوهنتون کې د وجل شوې زده کوونکی مشال خان پلار د هغه مقدمه لمردانه بلې ضلع ته د منتقل کولو غوښتنه کړې. ل قانون پوهانو مپوښتلی چې دا ولې
د گواهانو د تحفظ خبرم ده، د اقبال خان د تحفظ خبرم ده، د دغه ضرور خلکو د زور او د یرم د خوفم دی.
سیلون کی وای دا وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی ترمن ملاقات به هله ګټور وي چې په خوانې تګلارې پرې خودل شي. او د امریکا اټرنی جنرال وای په ولسمشر ټرمپ د وفاقي تحقیقاتي ادارې د پخوانی مشر د نیوکو په اړه خپل موقف کانګرس ته وړاندې کړی. د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم اوریدلی شي. او په اخر کې به د روژې د میاشتې په مناسبت د دینی عالم وینا واوري. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشرال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وختي اخیری خبری غړې ته غوږی راځو. د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، په پاکستان کې په اول وار په ټولنیزو رسنیو یعنی فیسبوک او ټوئیټر وغیرہ باندې د مذهب د سپکاوي برا مواد خبرولو په تور کې یو تنته د مرګ سزا اورول شوې ده. په دې اړه تفصیل د زبی شفق ریپورت کې ورو.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې یو کسته په دې تور د مرګ سزا اورولې چې ګواکې پر ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې اسلام ته سپکاوی کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې دغه سزا د شنبې پرځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د دې سیمې قاضي شبیر احمد یو دېرش کلن شیعه مذهبي تیمور رضا ته اورولې ده. محکمې په خپله پرېکړه کې ویلي دي چې رضا په 2014 میلادي کال کې د سنی مسلمانانو، مذهبي مشرانو او د اسلام د پیغمبر مېرمنو ته پر فیسبوک سپکاوی کړی و. د تیمور رضا لاره د پنجاب صوبې د اوکاړې نومې سیمې اوسېدونکی دی چې دغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې ځواکونو په 2016 میلادي کال کې مذهب ته د سپکاوي په تور نیولی او خو د راپورونو له مخې نوموړی کولی شي چې د پنجاب صوبې دغې محکمې پرېکړه په ستره محکمه کې وننګوي. که څه هم په پاکستان کې قوانینو پر هغو کسانو چې خدای اسلام او مذهبي شخصیتونو ته سپکاوی کوي د مرګ د حکم اجازه ورکړې ده، خو دا لومړی ځل دی چې د بهاولپور محکمې پر ټولنیزې رسنۍ مذهب ته د سپکاوي په تور یو تن ته د مرګ سزا اورولې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې پاکستان په 2016 میلادي کال کې لږ تر لږه 10 مسلمانان او 15 غیر مسلمانان کسان اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولي وو. پاکستان کې د ټولنیزې رسنۍ کارونکو ته مذهب ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا ورکولو دا لومړی پیښه ده، خو تر دې مخکې د دغه هیواد یوې محکمې په 2016 میلادي کال کې یو عیسائي وګړي آسیا بیبي ته هم په همدغه تور د مرګ سزا اورولې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزوبل ریپورت تا د عبدالولي خان په هنتون د وجل شوې زده کونکي مشال خان د وجنې کیس د مردان د ترهګرۍ ضد عدالت نه د بلې ضلع عدالت ته د منتقل کولو لپاره په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړې شوې ده. د مشال د کیس د سار لپاره جوړ شوې د ثوابي د سیاسي غړو کمیټې ویلي چې دا فیصله یې د کیس د اورېدنې پر مهال د سړډول بدې پیښې د بخنیوي په غرض کړې ده. د پیښور نه په ځلاند یوسف ځای نور حال راکوي.
د مشال خان پلار اقبال شاعر مشال ریډیو ته وویل چې د خالی یا یک شنبه پروز سینیئر ایډوکیټ لطیف افریدی پیښور های کورټ کې د دله اړخه درخواست جمع کړې ده. د نوموړي په وینا درخواست کې له عدالت غوښتي دي چې د مشال خان د وجنې د کیس اوریدنه دي د مردان د ترهګرۍ ضد عدالت پر ځای د بلې کومې ضلع په عدالت کې وشي.
لکه اوس چې عدالت په مردان کې مونږ د سوابای نه وته مثال 55 کسان یا غي مثال په تور الته سل 200 راځي مونږ وو چیرې د سوابای او د مردان په منځ کې چې کوم نن داسې معمولي غونې تضاده ټکراو مرلي، نو په دې خاطر باندې مونږ هغه
د مشال خان پلار زیات کړه چې په درخواست کې های کورټ ته د تجویز هم وړاندې کړې ده چې کدا یاد کیس اوریدنه له مردان پرته د یوې بلې ضلع په جیل دننه وشي نو دا ګام به د امنیت په خاطر نور هم غوروي.
دغه عدالت فیصله ده چې کوم ځای کې غوي غواړي کنه، خو صرف مونږ دا وو چې مردان کې نه، بلکې مونږ وو چې د دې دا دغه چې د ډېر امن د پاره چې ده نور مخکې منظم امنی د هغې د پاره جیل کې ټرایل وشي نو د دې به ښه خبره دا چې صرف په یعنی وکلا به چې ده نو هلته کې ځي او بارانی خلک به هغې کې دننه نه داخلیږي د یو غاړې یا د بلې غاړې.
مشال خان د اپریل په 14 د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا ووجل شو. د پیښې دوه ورځې وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وویل چې د مشال خان پر ضد یې مذهب ته د سپکاوي څه ډوله ثبوت نه دی موندلی، خو د اپریل په 28 د جمعې د لمونځ وروسته د لسګونو په شمېر کې ځینې خلکو د ختم نبوت او ناموس رسالت په نوم د مردان په کالج چوک کې جلسه وکړه او په کاغذ لیکلي داسې پیغامونه یې خپاره کړل چې ګواکې مشال خان مذهب ته سپکاوي کړی وو. خصوصا وړاندې د مشال د وجنې د کیس جی آی ټی یا د پلټون لپاره ټاکلی شوی ګډ ټیم په خپل رپورټ کې وویل چې د مشال خان پر ضد یې مذهب ته د سپکاوي ثبوت نه دی موندلی. د مشال خان د کیس د سار لپاره د ثوابه د سیاسي غړو د کمیټې یو رکن لیاقت یوسفزی نه مې وپوښتل چې د جی آی ټی د رپورټ باوجود یا د کمیټې ولې په مردان کې د کیس د نه اوریدنې فیصله وکړه.
مردان کې تاسو پتره چې مشال یو مړ شو یو د ډېر وجې بل مردان کې کوم دا مخالف خلک دی هغې چې کوم دی هغه جلوسونه چې کوم ایستو یا اوس هم مسلسل بیانات را روان دي. دویم نمبر دا چې مونږ ګڼو چې مردان کې مونږ ته کچرو کې مسلې دي.
د مردان د پولیسو په وینا د مشال خان د وجنې په تور یې تر دې د مال 500 زیات کسان نیولې دي چې زیاتره په کې خپل جرم هم منل دي. سپریم کورټ هم د مشال خان د وجنې از خود نوټس اخستی وو او تر اوسه یې په یاد عدالت کې درې اوریدنې شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د زلاند په ریپورت کې مو اوریدل چې په مردان عبدالولي خان پوهنتون کې د وجل شوې زده کونکي مشال خان پلار اقبال خان په پېښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړی چې پکې د مشال خان د قتل مقدمه له مردانه بلې ضلع ته د منتقل کولو غوښتنه شوې ده. دغه درخواست یا پیټیشن سینیئر وکیل عبداللطیف افریدی په پیښور های کورټ کې جمع کړي. زموږ همکار ګلیاز د لطیف افریدی سره په دې موضوع خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د مشال خان د قتل مقدمه په کوم وجوهاتو د مردان نه بلې ضلع ته اړولو درخواست کوي.
د ګواهانو د تحفظ خبرم ده، د اقبال خان د تحفظ خبرم ده او ورسره دغه ضرور خلکو د زور او دغه يرم د خوفم دي دا ټول خبره مونږ په درخواست کې لیکلي دي مونږ ویل دي چې دا 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 کیس چې دی دا په مرزان کې د دې کې دل ممکن نه دي یا په کار نه دي او دا دی هغه کې خو تجویز مونږ دا کړی چې دا دی هریپور ته بدل شي ځکه چې هغه لوی جیل دی په جیل کې د نن هم ټرایل کېدی شي او هلته کې به دومره لوی جلسې جلوسونه او ښې به دې نه جوړېږي هریپور ته نه وي نو بل ځای ته چې عدالت یې مناسب ګڼي هغه دې بدل کړي.
لطیف لالا په دې کې د صوبایي حکومت او د حکومت هم دا ویلي چې مونږ دوی ته اقبال شاعر ته چې دی هغه مونږ وکیل هم ورکوو خو تاسې مخکې نه د دې کیس پیروي کوئ که په دې اړه راته تاسو خبر وکړئ؟
نو زمونږ د ملګرو وکیلان د نېشنل پارټي عوامي نېشنل پارټي چې کوم د وکیلانو تنظیم دی ملګري وکیلان زه د هغې مشر نو مونږ پنځه کم شپېته کسان هلته تللي وو مونږ هغه سره دا وعده کړې وه چې مونږ به ستا هر قسمه قانوني امداد کوو نو تر څو پورې چې صوبایي حکومت هغه لا د خپلې خوښې وکیل نه وي ورکړې او هغه د هغه تسلي نه وي شوی نو مونږ به ورسره هر قسمه امداد او ملاتړ کوو او قانوني امداد به کوو ځکه چې هغه د لاندې طبقې د درمیاني طبقې سره تعلق دی نو هغه چې د هغه په مقابله کې فرض کړه د هغه په ملزمانو به کم از کم د شپېتو کسانو ملزمانو به کم از کم شل وکیلان خو به وي نو په مقابله کې د هغه چې داسې د هغه د خوښې وکیل وي وکیلان وي دوه درې وکیلان هغه غوښتي دي چې ما سره امداد دې وکړي صوبایي حکومت نو هغه چې پته ولګي چې صوبایي حکومت ولا وکیلان ورکوي د هغه د خوښې که نه نو د هغې نه پسته به بیا فیصله کوو چې د هغه په چا کیس کوي.
دا وو عبداللطیف افریدی چې د مشال خان د مقدمه بل ځلې ته د منتقل کولو لپاره یې د پیښور په های کورټ کې درخواست جمع کړې ده او په دغه موضوع یې زموږ د همکار ګولیا سره خبرې کولې.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سلور اړخیزه گروپ د لارې په افغانستان کې د امن او مفاهمت لپاره په کوششونو اتفاق کړی. نواز شریف ویلي چې ترهګری د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او پر ضد یې ګډه مبارزه پکار ده. سیړونکو وایي د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ملاقات یو ښه ګام دی ځکه چې خپل منځي شخړې صرف د خبرو اترو د لارې هواریدل شي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر په خپل خبر پاڼه کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د قزاقستان پلازمینه استانا کې د شنګایي همکارۍ سازمان غونډې په څنډه کې شوې ملاقات پر مهال د وسلوالو ډلو پر ضد د فعالیتونو د تایید لپاره د یو نظام په جوړولو اتفاق کړي. د افغانستان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال د دواړو چارواکو د ملاقات په حق له مشال ریډیو ته ویل
د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ خاط په چې کین کې خبرې شوې ده. همدارنګه د څلور اړخیز کمیسیون د هوندو بیا را پیلول دي. همدارنګه د دوه اړخیز کمیسیون چې هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تروریزم سره د مبارزې همکاري باندې همدارنګه پر دې باندې کار کوي چې دغه مبارزه څونه موثره کېدلی شي او څنګه له هغو ګواښونو سره چې همدا اوس افغانستان او پاکستان ته متوجه دي هغوی سره مقابله وشي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې له نواز شریف سره وکتل چې تیرې سي شنبې په ورځ د کابل پروسه په ناسته کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅې وکړي. د پاکستان او افغانستان په اړیکو نظر لرونکو افراسیاب خټک وایي چې د دواړو ملکونو مشرانو ترمنځ ملاقات کول یو ښه ګام دی ځکه چې خپل منځي شخړې صرف د خبرو اترو د لارې هواري دي شي.
چې هغه تکی افغانستان کی جګړو ته لمن وهلو نو دې پالیسی خو ډېر تاوان هم کړی دی پاکستان ته هم ډېر تاوان کړی دی په نسبتۍ سره هغه پالیسۍ اوسه پورې په څنګه شکل کې پاتې شوي دي پکار دا ده چې هغې زړو ناکامو پالیسیو سره دفاع مانی وکړي او دواړه ملکونو خطرو کې خبرې وکړي پاکستان باید اول قدم واخلي او 2014 کې افغانستان صدر صاحب چې اسلام آباد تشریف راوړی وو دوی ورته وعدې کړې هغه وعدو باندې عمل درآمد شروع کړي جواب کې افغانستان هم د ښه نیت ګامونه پورته کړي
د افغانستان او پاکستان مشرانو په داسې حال کې په دواړه خیزو مسلو خبرې کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو کې اړیکې له پخوا زیاتې سړې شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نواز شریف او اشرف غنی ترمنځ ملاقات او د تراګری پر ضد همکارۍ ته سیړونکو په خسترګه ګوریو تمه کوي چې په آینده کې د دې ښه اثرات مخې ته راتلی شي. په دې اړه زموږ همکاري ملالۍ بشیر په امریکا کې د میشت افغانستان او پاکستان په چارو نظر لرونکي محمد تقی سره خبرې کړي دی. وای
افغانستان فوجي توان یا اقتصادي طاقت خو نه لري چې پاکستان باندې لیوریج پورته کړي، خو د خپل د بیانیې په ذریعہ باندې په نړیواله قوتونو سره دا خبره پورته کولی شو دغه طریقه باندې پاکستان باندې فشار راوستي شي. یقینا آیا دین پاکستان د افغانستان د خبرونو په فشار واخلي؟ زما خیال دی چې برای راست ترې فشار نه اخلي، خو په دې ویناګانو باندې که امریکا خپل پالیسی بدلی یا چین خپل پالیسی بدلی یا بل څوک دې طرف ته توجه اړوي، نو زما خیال دی چې دا به پاکستان لپاره لږ به مشکل جوړوي.
افغان ولسمشر ویلي چې د پخوا په پرتله اوس ډیر شواهد لري چې په افغانستان کې حمله په پاکستان کې میشتو تروریستانو کړی دي. آیا دغه شواهد له افغانستان سره مرسته کولای شي چې د نړیوالو لارې پر پاکستان فشار راوړي چې هغوی د تروریستانو مخه ونیسي؟
چې هر څومره شواهد وی او کما چې تراشنو یقینا د افغانستان موقف دغه تقویہ ملاویږي. دا د پاکستان لړخه چې کومه افغانستان کې لاسوهنی کیږي هغه د استخباراتي ادارو د لاسه کیږي، نو استخباراتي ادارې خو هغه خو ټریننګ دا دی چې دا شی به خفیا ساتي، دا اړیکې خفیا ساتي دا طریقه باندې، خو کم شواهد دی دینه زیات دی هغه د افغانستان هغه جهادیان چې کم پاکستان کې ډېر دي د طالبانو او د حقانیانو مشران په پاکستان کې دي. پاکستان ته دا اندازه شته او زما خیال دی چې میاسر نواز شریف ته دا اندازه شته. متاسفانه نواز شریف خو څه واک نه لري په خپل ملک کې، هلته واک چې کوم دی هغه د فوجي سر لخکر سره دی او بالخصوص په خارجه چارو کې او امنیتي چارو کې د پاکستاني سیویلینز ایس وینا نشته. هغه دې کې پالیسی جوړونه سچي هغه اکثر ته خبر هم نه وي.
دا وو د افغانستان او پاکستان په چارو جوړ نظر لرونکو محمد تقی چې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ ملاقات په اړه خپل سرګندونې د مشال ریډیو سره شریک کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
وګور ته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګي سورز مخ کې د سوات یو ځوان په لاور کې د هند اړخته د وختو کوشش کړي وو چې د غي ورستنی ول شوې ده او لا هم په جیل کې ده. په سوات کې د دغه ځوان کورنۍ غوښتنه کړې ده چې د افغان د هندي او پاکستانی چارواکونه چې د پر اخلاصولو کې ورسره مرسته وکړي. د نیاز احمد خان نه تفصیل ورو
د منګوري سره تعلق لرونکي سردار علي سواد پریس کلب کې خبريالانو ته ویل چې د هغه زلمه یوشکلن ورور عبد الله د هند فلمونو څخه ډیر متاثر وو او کور کې به بیا بیا ویل چې د شاهرخ خان، سلمان خان او کاجر سره به ملاقات کوم او بیا به تاسو ته د مې په سره رښتما نیټه د کور څخه ووتو. دوی ته د رسنو څخه معلومه شو چې د لاهور په واګه پوله هند ته تله او هلته اوس په بند کې ده.
په دماغ کې د سې جوړ شي چې لکه زبر انګیا ته زما یا شاهرخ خان سره ملا شم یا سلمان خان سره یا کاجل سره، نو هغه ته خدا پته نو چې په واګه بارډر څنګه وخت کېږي او څنګه تل دی او څنګه بکیږي او کنه، لکه دا معلومات خو هغه ته نو بس په تعقل وته دی ورغره دی په واګه بارډر باندې وخت دی انډیا والا بیا نیول دی.
سردار علي زیاتوي چې د زلمی ورور دماغي حالت ټیک نه دی او د هند فلمونو مینوالو
د ام بي سي تم تر د پاغه ویډیو کې مکمل ویز دی ام بي سي تم تر دی چې ما ته ویزه ورغو هغه ته انکار کړی دی چې تا ته د ویزه نشي لګی دی ستا چې په انډیا کې څوک رشتہ دار نه نو تا ته د ویزه نشي لګی دی نو هغه ته انکار کړی نو هغه دې تل د جراشه د پریټو ګوره د پریټ د دوران نه چتل نه په دې منس کې اګیټ کړی دی په هغه دوران کې اوخته دی
په دغه خبري غونډه کې شریک د عبد الله یو بل رشتہ دار یعقوب خان د پاکستان دولت څخه غوښتنه کوي چې په سفارت کې د زلمی عبد الله د هند د بند څخه راخلاص کړي
منګ د نواز شریف صاحب نه دا درخواست وته کو د وزیر داخله نه درخواست کو چې هغه دې پدې باندې درهم یو څو خبرې وکیو په غلطۍ سره وخته ده خراب دي
خبرې غونډه کې د عبد الله سپینګیر پلار او نور رشتہ دار هم موجود ول او دا وختنه هم وکړه چې د انساني همدردی په بنیاد دی هند دغه زلمی پاکستان ته بیرته راولېږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
قبایلی سیمه چې د ډیرو مسلو نه اتیری شوې دي او تر اوسه پکې د پاکستان پوز ادا کوي چې ډیری سیمه د وسلوالو نه پاکې شوې دي امنیت پکې قائم شوی دی خو بیا هم د انساني حقوقو کارکونکو وایي چې په دې سیمو کې لا هم ډیر د ځمکې لاندې خخکل شوې ماینونه پراته دي او کېدای شي چې عام وګړي ورسره مخ شي او مرګ جوړل تا ورته واوړي همدغه شانته په جنوبي وزیرستان کې وپی خرامانسته شوې ده چې تفصیل د سیمه نظم خبريال سلام مسعود راکوي
د سولي وزیرستان د بدر سیمه 50 کلن شربادر تا ماينور چاو د دلای دا وخت د علاج د پاره د ډیر اسماعیل خان پر ډیسټریکټ ټیچینګ هسپتال کې پروت دی شربادر تا د غا حد سات سران ګور په ششوا وار وای زنه
یار باندې راونو میر مر کو داولې یار سه بم د ماکار وس ولا ډیر په هسپتال شو پریږم
د هسپتال یو ډاکټر فرید الله مسعود په دغه باره کې مشال رجو تا دارنګ وژاګه دا
شربدر یو نوم دی د لوی وزیرستان وروه وو بدر علاقې ده د تمایلو د ځوالې دی د شادي کې موته ده د شتچین اسپاڅا دی خان ته وروړای دی کوم دی د علاج شری کړی دی کوم ملمی دی دا چې په دوه میاشتې نه دی
د شربدر سره هسپتال ته راغلای دا غو خرایي لور خان ویایي چې په سیمه کې او سانیا بشمیره ماینونه موجود دي چې کوم د کابلانو د زنی مالی توان باعث ګرځي
څه په څو وخت لري کړی دو په یو څه خو مې نه ساتنګ را ساتي دی په خاطر پروت دی مې نه ښه ډېر هاجې یې بیا هوړی دی په پالې په نارې څه دا غاسه پروت دی
د ماینونو د چا د دو په پښو کې د پرارجلو او مزورانو شمیر درې درش کا سنت را سدلای دی سلام مسعود مشال ریډیو ډېر اسماعیل خان
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال ریډیو خبرونه تا او واکې په قبایلی سیمه باجول ایجنسی کې د بندښو شناختی کارونو د آزادولو لپاره یو مرکز قائم کړل شوی دی چې د دغه سیمه خلکې د ستاینې وړ بولی خوای چې په دغه ځای کې د دوی یو شمېر ستونزې داسې دي چې هغه ته د حکومت د پام ضرورت دی په دې حق له سیمه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترګځي تفصیل لري
په باجوړ کې د بلاک یا بنشوي شناختي کارډونو لپاره خصوصي سل جوړ شوی چې ارتبه چې شناختي کارډونه ان بلاک یا بیا آزادول شي دغه خصوصي سل کې د پرونکل تنظیمي چارواکو په شمول د استخبارات غړي او د سیمه ملکان هم موجود وي چې د هغه تن چې کارډ بلاک ته پوره پیژنګلوي وکړي او کارډ ورته بیا آزاد کړي په دې خصوصي سل د سیمه ولس خوشاله دی وای چې وړاندې به غوې د شناختي کارډ د بیا آزادولو لپاره پیښور ته تلل او کار به هم نکیدو نذیر خان د څارو وروختون کې نوکر دی او څو میاشتې وړاندې شناختي کارډ بلاک شوی وو
دا ورفیکیشن دا مې دا کو پارم مې دا کو اوس مې ټول لار سره غشي دی ورته په ایکسپایر کې مې راځي چې ډیپټي لورلم تحصیلدار لورلم خپل محکمې نه سرټیفیکټ راغته بیا هغه ونه شو چې سلام په کومار ته ما کو دی وګي
د بلاک شناختی کارډونو د آزادولو لپاره لټول مهم د سیمه ملک وي چې د هغه په ضمانت د یو چا کارډ جوړیږي هم او بندیږي هم ملک عبدالرحمن سلارزی وای چې په باجوړ کې په زرګونو کروڑونه بلاک شوی او دې زیاتوي چې بیا آزادول یې ډیر د تکلیف کار وو.
بلې خبره کې وو چې موږ منډه سره وو زری زری به شو ولته موږ نه درخواست درخواست به چې موږ جمع شو دا غو په پته نه لګیدله چې چرته به هیڅ څه آشنا کس وو ته موږ ته نه لاو شو او نه دا غو نه به نه چې ته دا غو شو نه به واپس ټول مرګ موږ په ډیر غټ زری زری شو چې شیبه او په ما دي شو به هیڅ پرې شو او دومره ته تیار شو چې په تاسو راښنه کې کار دی نه موږ چرته په وسول نه نه چې چلو لګونو وځو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند باجوړ ایجنسی صدر ډاکټر خلیل وای چې وس باجوړ کې کوم سیل جوړ شوی نو دا د سیمې د ولس لپاره ډیر د ګټې خبره ده. نو هغه څنګه
ځکه چې روان 2018 الیکشن دی هغه الیکشن کې به د خلک برخه واخلي د خلک بار صفای کوي هغه چې ته ډیر زیات مشکلات دي دلته په قبایلی سیمو کې قدم په قدم باندې چې پوښتنه لګېدلې دي بغیر د کار
انتظامی چارواکو لخوا پولیس غک هم شوی چې باید هغوی د خپل ټول د سیمې د استوګن ثبوتونه د هغوی سره داخل کړي چې شناخت کارډي بیا آزاد شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
او هم د دې رپورت سره د روانې کړي د مایته ورسیدلو په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې شوې د فرخند اسد نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
په پنجاب صوبه کې د ترګری ضد عدالت یو تند په فیسبوک ته مذهب سپکاوی په تور د مرګ سزا اورولې ده. د عدالت جج شبیر احمد پرون د اوکاړې دیشکلن شیا تیمور رضا ته د مرګ سزا واوروله. عدالت په خپل حکم کې ویلي چې رضا په 2018 کال کې په فیسبوک ته مذهب سپکاوی کړی وو. د بلوچستان صوبې چارواکي وایي نن په کوټه کې د پولیسو په یو چیک پوائنټ په واستوال برید کې دوه پولیس افسران وژل شوي دي او یو ژوبل شوی دی. د دغه پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان د شماریات د محکمې کمشنر وای چې روانې میاشتې تر پای به په هیواد کې د ترسره شوي مردم شمارۍ شمیرې د مشترکه مفاداتو کونسل راتلونکي غونډه کې وړاندې کړي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان پلار اقبال خان پرون په پېښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړې او غوښتنه یې کړې ده چې د مشال خان د وژنې مقدمه دې د مردان ترګري ضد عدالت نه بل ځای ته منتقل کړل شي. افغان حکومت وایي له پاکستان سره سلا شوي چې د ترګرو ډلو خلاف د مکینې زم جوړولو لومړی دوه اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ د امنیت کمانډانې یو افسر نن د وسوالو لخوا په ډز وژل شوې ده. په فرانس کې خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای اچوي. تمه ده د ولسمشر ایمانوئل میکرون ګوند په دغو انتخاباتو کې چې نن یې لومړی پړاو دی زیات وټونه وګټي. په لیبیا کې یوې وسلوالې ډلې د پخواني ډیکټیټر معمر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي له څه باندې 500 کالو بند وروستو 13 ورځ خوشې کړې دي. د یوکرین وګړي به له نن نه په رسمي توګه د اروپایي ټولنې هیوادونو ته بغیر له ویزې سفر وکړي. د یوکرین ولسمشر پیتر پروپورشنکو د اقدام هرکلی کړي. او په برتانیا کې د کرکټ چمپیونز ټرافی کې دا وخت هند او جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبی افریقا په درې سلويختورونو کې دا وخت یو سلسله راتیارنځونه جوړ کړی دی او نه لوبغاړي اوټ دي. او پاکستان په خپل اخیری لوبه سبا د سریلانکا خلاف کوي.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. درته اسلام آباد نه زمونږ خبريال سراج زهیر د کورونای ورسپانو د مهمو اداریو غټ کې وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د زین ډلو لخوا د داونه د یره سرګندېږي چې د کویټي تختول شوی جنیان وجلې شوې دي. ادارې وایي د دې پترس کې د پاکستان د دفتر خارجه وینا د چې پاکستان د تختول شوو جنیانو د لټون عمل پیل کړي او دا چې په پاکستان کې د جنیانو د تحفظ لپاره پوره پوره اقدامات کوي. ادارې زیاتوي چې د چین ویان دې لړکی اعتراف کړي چې د جنیانو د حفاظت لپاره پاکستان ډیر کوششونه کړي. نو دا بیان د هغه خلکو په مخ سپېړه ده چې د پاکستان او چین تعلقات خرابول غواړي. د ادارې په وینا چې ځینې قوتونه نه غواړي چې پاکستان کې سی پیک منصوبه کامیاب شي، نو ځکه غواړي چې د پاکستان او چین تعلقات خراب شي. نو په داسې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې دی چې د سی پیک منصوبې لړکی په پاکستان کې میش چینیانو د حفاظت لپاره پاکستان فل پروف انتظامات وکړي او د چین اوسیدونکو له هم پکار دي چې سیکورټي ادارو ته د وینا نه بغیر چرته ګرځي را ګرځي نه، ځکه چې په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. د دې ترسنگ ایکسپریس ورس پانخ پلی ادھر یہ کلی کی دا قازقستان پا استانہ خار کے دا شنگائی تاون تنظیم سر مشری زغنڈ کی پدی موقع دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا افغانستان روس او دا نور ملکونو دا مشران سر ہم ملاقاتوں نہ وکڑل ادھر یہ لکی پدی موقع وزیر اعظم نواز شریف دا افغان ولس مشر اشرف غنی سر ملاقات کی ہوئل چی پمنتکہ کی دامن لپار با پاکستان او افغانستان لپ گڈ سرکار کول وی او بای چی طرح گری دا من زوڑل لپار دوان ہیوادو نہ خپل کردار ادا کړی ادھر یہ وی پدی موقع دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا اقوام متحدہ دا جنرل سیکرٹری سر ہم ملاقات وکڑو چی ور سر دا مشرقی وسطی دا حالات پا گڈون دا منطقی پا صورتحال باندی خبری اتری وکڑی ادھر یہ آخری کی وی دا منزنی ختیز یا دا مشرقی وسطی دا خرابی دون کی صورتحال دا قابو کول لپار دا پاکستان دا ثالثی کردار ډیر اهم دی او پاکستان ته دا خبری ادراک اهم شتا باید چی پاکستان دی لڑکی خپل کردار ولوبوی زکه چی دی کی دا زنڈا دا کار اغستو گنجائش نشتا
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د مشال ریډیو خبرونو کې د نړیوالو مطبوعاتو برخې تاسو ته وړاندې کوو. فرایډي ټایمز مجلې په دې لیکنه کړې چې په پاکستان چین اقتصادي راهداري کې په کار ده د ځایي خلکو ولاقي سنت وده هم په پام کې ونیول شي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د شورو په ورځ په تهران کې په پارلیمان او د آیت الله خمینی په مزار د داعش ډلې لخوا بریدونو ایرانیان سخت اندېښمن کړي دي. په دې د دواړو مقالو لنډیز د اسرار الله مومند نورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي د پاکستان چین اقتصادي راهداري سره به یوازې په پاکستان کې سړکونه، ریل پټلۍ او نور بنیادی ډانچه جوړ شي، خو له دې تعمیراتي کارون سره پاکستان او د دې ولس اقتصادي پرمختګ نشي کولی. پر دې سربیره د نورو پرمختللو هیوادونو د وګړو پرتلا د پاکستانیانو تعلیمي او هنري زده کړې هم کمزوري دي. نو باید چې دې ته په کتو سره پاکستان د اقتصادي راهداري پروژې پر مخ بوځي. همداراز پاکستان ته پکار دی چې د اقتصادي کاریډور پروژه د ځانګړو صنعتونو پرمختګ په پام کې نیولو سره پر مخ بوزي، نه چې څنګه دوی ته اسانه وي. په مقاله کې راغلی دی باید چې د اقتصادي راهداري په پروژو کې د ځایي خلکو ګټې په پام کې ونیول شي، ځکه د مثال په توګه که پاکستان میټرو، سړکونه او یو بندرګاه جوړوي، نو پوښتنه دا ده چې د دې به ځایي صنعت ته څه ګټه وي. تر دې هر څه مهمه خبره دا ده چې د اقتصادي راهداري په اړه داسې قومي بیانیه جوړ کړل شي چې ټولو ته د منلو وړ وي، ځکه چې داسې موقع هر وخت نه راځي. بلخو رویټرز خبری ایجنس لیکي د شروع په ورځ په تهران کې پر پارلیمان او د آیت الله خمینی په مزار د داعش ډلې لخوا بریدونو ایران سخت اندېښمن کړی او اوس ایرانیانو سره دا ویره ده چې کېدای شي د دوی په ملک کې داسې نور وسلوال اهم وي چې پر دوی د دا قسمه نورو خونړیو بریدونو لپاره تیاری نیسي. یو ایرانی چارواکي رویټرز خبر ایجنس ته ویلي دي چې داعش وسلوالې ډلې د نورو په مرسته د دوی په ملک کې خپل جال جوړ کړی چې غړي یې په سیاسي او اقتصادي بنیادونو متحرک دي. ایران هڅه کوي چې په هیواد کې دننه په سنی اکثریت سیمو کې د سخت دریځۍ مخه ونیسي او چارواکي یې وایي چې په 2018 کال یې 1500 ایرانی ځوانان په داعش کې له شاملېدو منع کړي وو. د ایران بلوچ اکثریتي صوبه سیستان بلوچستان چې له پاکستان او افغانستان سره پولی لري، له اوږد وخت راهیسې په کې سنی مسلک وسلوالې ډلې جیش العدل او جندالله د ایران انقلابي ځواک له سرتیرو سره په نښتو بوخت دي. که څه هم دغه لرې پرتې سیمې دي، خو اخر کار دغه تشدد تهران ته ورسید.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. د یورپی هیواد یوکرین وګړي هم د نن ورځې نه کولی شي چې د یورپی ټولنې نورو هیوادونو ته بغیر له ویزې تګ راتګ وکړي. د دغه هیواد ولسمشر د دې اقدام هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه یې د روس سره مخه ښه ده. په دې هکله نور تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې ورو.
اوکراین لیوی لسیز راهی سیاحت کوله هات باید اجازه ولري چې د اروپای ټولنې غوړي هوادونو ته ل ویزه پرته سفر وکړي خو د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د اول وار لپاره اروپای کمیسون ویل اوکراین په دې برخه کې د اړتیا وړ شرایط پوره کړي لکه د سرحدونو کنټرول او د پاسپورت خوندیتوب د اوکراین په برخه کې دا پرمختګ په داسال کې کیږي چې د دغه هیواد په ختیځ کې لا هم شخړې روانې دي او هلته د روسیې نفوذ له څو کلونو راهیسې جنجالي بحث دی د دې تازه پلان له مخې به د اوکراین اتباع چې بایومیټریک پاسپورټونه ولري کولی سي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي خو له آیرلند او بریتانیا پرته د اوکراین اتباع کولی سي په آیرلند او بریتانیا کې درې میاشتې تیرې کړي خو په دې شرط چې شپږ میاشتنی ویزې ولري دغه اصول د شنګن حوزې په څلورو هیوادونو کې هم چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي د تطبیق وړ دي لکه ناروی آیسلند لیختنشتاین او سویس د اوکراین سرحدي مقامات ویل تم کېږي د نویو مقرراتو له مخې د سرحدونو د کنټرول په ساحور کې د مسافرو تګ راتګ 10% زیات سي د نورو مقامات په څیر د اوکراین ولسمشر هم د دې اقدام هرکلی وکړ پیټرو پوروشنکو پرون په کیف کې په دې اړه جوړ سویو مراسمو ته وویل
یا ویرو اوکراینا بوده و ناتو
زما په باور اوکراین به د ناتو یو غړی او په اروپایي ټولنه کې شامل هیواد هیڅ شی او هیڅ څوک مو مخه نشي نیولی یو وار بیا ملګرو اوکراینیانو دغه فوق العاده مناسبت درته مبارک وي سرلوړی دی وي اروپا او اوکراین
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه موږ به هیڅکله شوروي اتحاد ته ورستانه نسو ځکه موږ ویاړو چې یو ډیموکراتیک هیواد یو او د اروپایي ټولنې کورنۍ ته داخلیږو د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 میلادي کال د اروپا په لاره اعتراضونو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یانکوویچ د ځینو هغو پلانونو مخه ونیوله چې له اروپایي ټولنې سره یې د اوکراین اړیکې غښتلې کولې
دا مشال ریډیو دا
د امریکا اټارنی جنرال جیف سیشنز ویلی د دیبه هم د کانګرس د استخباراتو په کمیټې کې د هغو خبرو په اړه خپل دریز واضح کړی کومې چې د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې په خوانی مشر جیمز کومی روانه هفته هم یادې کمیټې ته کړې دي په دې حقله تفصیل درته هارون بادشاہ بروي
د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د شنبه پر ورځ په یو مکتوب کې ویلي دی به راتلونکي سه شنبه د کانګرس د استخباراتو کمیټې ته حاضرېږي سیشنز په دغه مکتوب کې چې د رایټرز اجانس لاسو ته ورغلی ویلي هغه موضوعات چې د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې پخوانی مشر جیمز کومی د زیارت پر ورځ راپورته کړل ورته د دغه خوا د ځواب ویلو لپاره تر ټولو غوره ځای هم د کانګرس د استخباراتو کمیټه ده نوموړي زیاته کړې د کانګرس یادې کمیټې چون وار د مخه د هغه هواد په تیرو ولسمشریز ټاکنو کې د روسیې د ممکنه لاسوهنې په اړه پوښتنې تر څېړنو لاندې نیولي او په دغه باب محرم اسنادو ته لاسرسی هم لري ځکه نو د غواړي چې د همیادې کمیټې مخې ته حاضر شي او خپل دریض څرګند کړي سیشنز 13 مارچ میاشت ځان له هغو پلټنو لرې وساتلو چې هدف یې د امریکا په ولسمشریز ټاکنو کې د روسیې د ممکنه لاسوهنې موضوع څېړل وو د البته هغه وخت ویلی وو چې د روسیې له سفیر سره د تیر کال د خپلې لیدنې خبرې نه په ډاګه کولو په ترڅ کې کوم ناسم کار نه دی کړی د رویټرز خبری اجانس رپورټ زیاتوي د امریکا د کانګرس د استخباراتو کمیټې ته د هغه هیواد د پلټنو د فدرالي ادارې د پخوانی مشر جیمز کومی خبرو له روسی چارواکو سره د امریکا د لوی څارنوال د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راولاړې کړې دي
بلخوا په فرانس کې نن د ولسی جرګې یا پارلیمان انتخابات روان دي دغه انتخاباتو ته 2028 کسانو ځانونه کاندید کړي دي په دې اړه صالح محمد صالح په فرانس کې له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک سره د مراکې پر سر کې پوښتلي چې انتخابات په څه شکل کې مخ ته روان دي دی وايي
په فرانسې کې هر 15 کال وروسته د ولسي جرګې لپاره انتخابات کې دا انتخابات مستقیم سیوی او آزاد او هغه څوک چې ولسي جرګې وکړه ته کاندید شي په دوو پړاوونو کې دا انتخابات کې په لومړي پړاو کې چې د 15 نه اضافه رایه ونه خسته انتخابات دوم پړاو ته ځي
دا 15 جمع یو رایه باید په خپل حوزه کې واخلي یو کاندید
په یو خپل حوزه کې که چېرې اول مرحله کې څوک موافق نشي بیا انتخابات دوم پړاو ته ځي په دوم پړاو کې تنه هغه کسان چې د ورکړ شوې رایې په سلو کې 15 نیمه اخیستي وي هغه اشتراک کولی شي بیا انتخابات په دوم پړاو کې یوه هفته ورسته کړي
بله
دا زربیان او انتخابات اکثریت یې نو په دې پورې تعلق نه لري چې څنګه پنځه سره اخیستي پنځه سره زیات کنه.
بله نظر پوښتنه شي چې د په دغو انتخاباتو کې د ولسمشر ګوند شایي چې زیات سیټونه خپل کړي، که چیرې دغه سې کیږي څومره د موقف په غشتلتیا کې رول لري د زیاتو سیټونو خپلول؟
د فرانسې ولسمشر د خلکو سره تعهد کړی و چې یو شمېر زیات بدلونونه به فرانسې په جامعه کې راولي، نو که چېرته دی په پارلمان کې په مخصوصا په ولسي جرګه کې اکثریت ولري، د دې مټې به ازادي وبه کولی شي چې خپل ژمنې عملي کړي.
او ولسی جرګه څومره رول لري د حکومت په تصامیمو کې؟
په فرانسې کې ولسی جرګه تقریبا د مستقل ارګان په حیث باندې درې حکومتونو پر شان باندې تخنیکي قوه ده، زیات صلاحیتونه لري، کولی شي چې ولسمشر د کارونو مخه ونیسي او یا مرسته ورسره وکړي.
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجه
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه تا واګه د افغانستان د کورونو چار وزارت وایي د بډو رشوتونو او درغلیو د مخنیوي لپاره په ټولو امنیتی ادارو کې سیړنې او تحقیقات شروع کړي. دغه وزارت امنیتی مرستیال مرادلی مراد د اتوار پر ورځ مشال لري تو ویل هر هغه څوک چې په فساد کې ښکېل وي لدندې بل لري کول شي او د قانون منګلو ته بس پارل کیږي. په دې موضوع تفصیل کابل زمنګ خبريال واصل وسال راکوي.
په امنیتی سکتور کې د فساد د موجودیت پر اثر یو لړ انتقادونه وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټولو منصبینو ته د اداري فساد سره د مبارزې په اړه د جدي اقداماتو خبرداري ورکړی دی. د دې وزارت ارشاد امنیتي مرستیال مراد علي مراد د یک شنبه پر ورځ ویل چې د دغه وزارت له سلو څخه ډېر رتبه کارکوونکي په فساد کې د لاسلرلو په تور په نخه او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي.
رهبری وزارت داخله در مقابل
د کورنیو چارو وزارت رهبری د فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمنه ده. تر دې مهاله زیات شمېر کسان پیژندل شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي، خو دا کافي نه دي او په دې برخه کې ډېر کار ته لا اړتیا ده. د غوس ماتر ماموریت د قومندانۍ د ارکان مرستیال جنرال ریچارد قیصر په یو ناسته کې ویلي چې د کورنیو چارو په وزارت کې اداري فساد او کمزوري مدیریت په دغه وزارت کې کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي امنیتي مسؤلینو ته په خطاب کې ویلي چې تاسو له خپلو تدارکاتو څخه وپوښتئ چې سرتیرو ته تجهیزات ولې نه رسیږي. په کابل کې د برېټانیا سفیر دامنیک جرمی هم د کورنیو چارو وزارت په رهبرۍ او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر خوالي ټینګار کړی. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کورنیو چارو وزارت د اداري فساد زړه بللی دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد وایي حکومت د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو سیستم له نظامي څخه ملکي ته بدل کړی او دوی هڅه کوي چې تر شپږو میاشتو پورې په دغه وزارت کې بنسټیز اصلاحات راشي.
د وزارت داخلي تدارکاتي سیستم ټولو پولیسو پر مخ وایي، نظامي کسانو پر مخ وایي او ښاغلي جمهور رئیس میاشت وړاندې دا اقدام وکړ چې هلته د ملکي کسان او مسلکي کسان د سنتي تدارکاتو په ریاست کې په کار وګمارل شي. د افغانستان حکومت هیله من دی چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې د کومې چې وزارت تدارکاتي ریاست تدارکاتي سیستم کې به یو سلاتیا ډیګري بدلون راشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم منلی چې په دغه وزارت کې د فساد لمنه ډیره پراخه شوې او د نوموړي په باور د کمزوري رهبرۍ او د امنیتي مسؤلینو د بې کفایتۍ له امله د پولیسو تلفات زیات شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د فساد سره د مبارزې کمیسیون غړی عثمان فراهی وایي په امنیتي بنسټونو کې فساد لا تروریزم څخه خطرناک دی. کله چې دوی په فساد کې ښکېل وي او د خپل نفس تابع وي دا ډېر خطرناک دی، ځکه په داسې حال کې لا دوی څخه خپل ملي مسؤلیت هیر وي او دا په دې معنی ده چې اوبه د دښمن په کاسه کې تویږي او دښمن بریا ته رسوي. فراهی وایي په امنیتي بنسټونو کې د فساد دوام به د نړیوالې ټولنې مرستې کمې کړي. د وایي په امنیتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو اعتماد ته زیان رسوي او د جنگ په میدانونو کې د سرتیرو پر روحیې هم منفي اغیز کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په افغانستان سرخار کابل کې 13 هفته د خونړی ټانکر برید ورسته د غلطه کې یو شمیر خلکو خیمه لګولې دي او د اعلی حکومتي چارواکو نه د استعفا غوښتنه کوي. خو په جلال آباد کې بیا د مشرقي ولایتونو خلک راغون شوې دي او د حکومت سره د ملاتړ او خپلمنځي یووالي لپاره یې اواز پورته کړی دی. په دې موضوع زمون خبريال باز محمد عابد نور تفصيل راکوي.
د قومونو د یووالي او د نظام د ملاتړ د غونډه د شنبه پورز د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست پانګړ کې تر سره شو چې د مشرقي ولایتونو د بیلابیلو قومونو استادو دینی عالمانو مدني فعالانو او ځوانانو پکې ګډون کړو. په ننګرهار کې د قومونو د یووالي شورا یو تنغړی احسان الله کمول په حکومت غږ وکړ چې هیڅ اته وخت ورنکړي چې د هیواد ثبات او راتلونکو لګو اکثر مخ کړي.
موږ مشرقيوال د وسانی حکومت په چارواکو غکو چې د شرفخو او سولیزت عناصر لخوا را پیدا شوی کړکه زر تر زره په جدي توګه پایته ورسوي او هیچا ته اجازه ورنکړي چې د هیواد امنیت او سیاسي ثبات له ګډوډۍ سره مخ کړي.
د ننګرهار ولایت شورا مرستیال لال محمد دورانی وویل متارزینو ته پکار دي چې د حکومت د غندلو پر ځای د فیخي عاملین وغندي.
کدا اوس هم د کابل د فیخي د شهیدانو تعداد دا ولې ورځ راواخلې؟ شاید د هر قوم څخه پکې پښتون ډیر وي. ټول افغانان سره ورونه دي، مونږ د فیخي غندنه کوو. خو که څوک را پاسیږي د هغه خلکو په خلاف دې غږ اوچت کړي، د هغه خلکو په خلاف دې خیمه ووایي چې تر چا ته دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی وي یا چا ته د هغه اشاره کیږي.
د لغمان ولایتي شورا منشي ګلزار سنگروال په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې موجوده نظام د ملت په قربانۍ ولاسته راغلي او دوی به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې د نظام پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي.
اوس چې په کابل کې کم کشمکش روان ده، خیمه وهل سوي دي، د دغو خیمو نه او د دغو کشمکش نه د تعصب او قوم پرستۍ بوی راځي. دا نظام د دې ملت د قربانیو په نتیجه کې رامنځته شوی ده او ستاسو د دغو خیمو وهلو او د دغو کشمکش نه د تعصب بوی راځي. پړه او ملامتیا به د همدغه ستاسو په غاړه باندې وي.
په غونډه کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلي ول هغوی چې د نظام په خلاف خیمه درولي تر شای د یو شمیر هغو کړیو لاسونه دي چې د خپلو اهدافو لپاره زموږ هیوادوال په یو او بل نوم سره تاوتریخوالي ته هڅوي. خو د مشرقي ولسونه به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان ثبات ته زیان ورسوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونې اخیری ریپورت. د خیبر ایجنسۍ د خوګاخیل قوم مشران شکایت کوي چې د بارډر مینجمنت پالیسۍ سره د دوی لوی قومي ترانسپورت اډا په ټاپه ولاړ ده. اوس د پاسپورت د سختۍ له وجې د افغانستان نه هغه رنګ سورلی نه ورځي لکه پخوا چې به ورتللی. په دې موضوع د سیمینار زمونږ خبریال فرهاد شینواری دا ریپورت را لېږلی.
د خیبر جنسۍ د خوګخیل قوم اوسیدونکي وایي چې هلته په تورخم کې د سختې له وجې افغانستان نه سورلې نه راځي، نو دې سره د دوی په ترانسپورټ اډه ډېر اثر شوی دی. د لوړګي خوګخیل یو مشر حاجی زالد شینواری مشال ریډیو ته وایي
دا زمونږ کوم اډه چې وا کوم لاندې چې زمونږ مفادات او هغه خو بيخي ختم شو. دا خو مخکې خو زمونږ کوم ته څه فائدہ وا څناسه یو دالو د سبو ذریعہ وا وز دام ختم شو. وز چې دا ختم شو دلته بالکل د کاروبار نه پټایشته نه داسې کارخانه شته نه څه بل کاروباری شایسته ده. دا د افغانستان پر لو سره تعلق او وس افغانستان پر لای ختم شوی، دا بالکل ختم شو. نو دلته خو بس وسکه دا بل کار څه داسې ذریعہ نشته چې موږ تور خام سره غزمون ډیر زیات تعلق لري. نو موږ حکومت ته دا خواسته چې دی باندې لیکل وی راول.
محمد نبی هم د پیښور تور خام ترمنس ټیکسی چلوي او وای
بس مزدوری ورکه شوی کاروبار نشته. لکه مخکې څومره سوار لې چې هغه سوار لې دلته نشته.
په زرګونه سونه غوسه کوي اوس ورله کمزوري شوی دي بیماران به کم رات افغانستان مخکې و چې 2000 بچت کول او 1000 روپۍ هم نشو کوي مونږ وای چې لار اخلاص چې نرمي چې خډیر روانه چې کاروبار سره زور کوي
د تیر یو کال رئیس پاکستانی چارواکو په تورخم کې د بارډر مینجمنت یا د پولې د سمبالولو پالیسۍ تر لاندې سختي شروع کړې او افغان وګړو لپاره پاسپورت او ویزه شرطي خېده او بغیر سفری اسناد په تورخم ورته پاکستان ته در داخليدو اجازه نه ورکول کیږي چې د سره افغان وګړو په تګ راته کې ډیر کمای راغلی دی خو بیا د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د غامې د امنیت په خاطر پورته کړی دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په پای کې د روزي ځانګړي خبرونې ته ورزو د نن ورځې په دې خبرونه کې په واوري چې روجا او تراوی له یو بل سره څنګه تړلي تاسو به خبر شئ چې د تراوی مونز له جمعې سره کول په کار وي او کنا یوازې هم کېدای شي په دې اړه په شارجا کې د مذهبي امورو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری نور معلومات راکوي
یو ورور پښتنه کړی دا چې د تراوی المنز په جمع سره ورده او کبیدون د جمعنه دا سیدا چې د صحابه کرامو ژوند چې مونږ ګورو د اکثر صحابه کرامو نه تراوی به جمع ثابت دي او په جمع باندې هم د یو ډلې د صحابه کرامو نه ثابت دي نو انسان ته اختیار دی چې په کور کې کوي او که په مسجد کې په جمع باندې کوي دواړه جایز او روا عمل دی جمع د فقهای کرام په نس باندې په تراوح کې سنت زائده د سنت مؤکد نه ده او سنت کفایه ده یعنی که په کلی وطن کې یو درې سلورو کسانو هم چیرته تراوی په جمع وکړلی او نور په کور کې وکړلی نو هیڅ مشکل نشته بل یو ورور پښتنه کوي چې کم سړی تراوی ونی کې ای روجای فاسدی کې نه د تراوی چې د روجی سره تعلق نشته دی بلکې د تراوو د رمضان المبارک سره تعلق دی د مثال په توګه که سړی مریض او د مرض په وجه باندې هغه روژه نشینی ولې نو هغه نه دا یو فضیلت که چیرته ساقط دی نو د تراوی فضیلت دی ساقط نه کې باید تراوی وکړي همدارنګه یو سړی مسافر دی سفر په وجه باندې افطار کوي او روژه نه نیسي نو تراوی حکم موقع ورته په لاس ورشي باید دا وکړي ځکه تراوی چې دی دا یو اضافي عبادت ته شی واځي پروژه کې دی مونږ ته سګور کوم کسان چې مثلا مریضان دي یا مسافر دي یا هغه خزي چې په هغه باندې میاشتنی عادت راځي په دی ورځو کې هغه د روزو قضا کوي لیکن د مریض د پاره یا د مسافر د پاره بیا د تراو قضا نشته دی ولې ځکه د تراو تعلق یوازې د روژې د مبارک میاشت یعنی د رمضان مبارک د میاشت سره دی او د روژې نیول او نه نیول سره تعلق نشته همدارنګه کچرته یو سړی روژې نیسی خو لیکن د شپې کار کوي داغه د کار کیفیت داسې چې یوازې د شپې کار کوي لکه په بعضی خلیجی دولتونو کې یا په ګرمو سیمو کې چې د شپې خلک کار کوي او د ورځې روژه نیسي د کار په وجه باندې د کسب حلال په وجه باندې هغه تراوی نشي کولی نو داسې انسان په روژه کې هیڅ فرق نه راځي او روژه د هغې زوړنده یا تړلې نه د تراوو پورې دا سړی کولی شي چې بدون د تراوو نه هم روژه ونیسي همدارنګه تراوی دو دوه رکاته هم کولی شي او څلور څلور رکاته هم کولی شي چې په یو نیت باندې څلور رکاته وکړي دا هم اختیار دی په کور کې هم کولی شي او په کور کې ختم د قرآن کریم هم جایز دی او یو ختم د قرآن کریم په روژه کې دا یو سنت عمل دی که یو یو رکوع یا شل شل آیات په شل رکاتو کې یعنی په هر رکات کې یو ځل ویلی شي نو ویشتم ته قرآن کریم ختمیږي
د مفتی ذاکر الله ذاکری وینا مو اوریدله او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه سر ته رسیږي خو په اخر کې یو وار بیا د فرخند اسد نه د خبرونو لنډی زورو
په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ ضد عدالت یو تن ته په فیسبوک د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا وربلې ده. د عدالت جج شبیر احمد پرون د اوکاړې 30 کلن شیعه تیمور رضا ته د مرګ سزا واوروله. عدالت په خپل حکم کې ویلي چې رضا په 2018 کال کې په فیسبوک د مذهب سپکاوی کړی و. د بلوچستان صوبې چارواکي وایي نن په کوټه کې د پولیسو په یو چیک پوینټ په وسوال برید کې 2 پولیس افسران وژل شوي دي او یو ژوبل شوی دی. د دغه پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان د شماریاتو د محکمې کمشنر وایي چې د روانې میاشتې تر پای به په هیواد کې د ترسره شوي مردم شماری شمیرې د مشترکه مفاداتو کونسل راتلونکې غونډه کې وړاندې کړي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار اقبال خان پرون په پېښور هایکورټ کې یو درخواست جمع کړې او غوښتنه یې کړې ده چې د مشال خان د وژنې مقدمه د مردان ترهګرۍ ضد عدالت نه بل ځای ته منتقل کړل شي. افغان حکومت وایي له پاکستان سره سلا شوي چې د ترهګرو ډلو خلاف د مکانیزم جوړولو لومړی دوه اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. په فرانس کې خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای اچوي. تمه ده د ولسمشر ایمانوئل میکرون ګوند به په دغو انتخاباتو کې چې نن یې لومړی پړاو دی زیات وټونه وګټي. په لیبیا کې یوې وسلهوالې ډلې د پخواني ډیکټیټر معمر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي له څه باندې 5 کالو بند وروستو 13 ورځ خوشي کړې دي. د یوکراین وګړي به له نن نه په رسمي توګه د اروپایي ټولنې هیوادونو ته بغیر له ویزې سفر وکړي. د یوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې اقدام هرکلی کړی او وایي دا اقدام د روسي امپایر سره اخري مخه ده. په برتانیا کې د کرکټ چمپیونز ټرافي کې دا وخت هند او افریقا ترمنځ لوبه کیږي. جنوبي افریقا په 15 اورونو کې 191 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي آوټ شول. اوس به هند بیټنګ شروع کوي بلخوا پاکستان به خپله اخري لوبه سبا د سریلانکا خلاف کوي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سر ته رسیږي. اوس پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. سبا سهار په 9 بجې بعد سلام پښتونخوا په غاګیو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس ز منور شاه د خبرونو ویاند فرخنده اسد او ټکنیکی همکار علي محمود تاسو اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.